جعفر احمدی با اتفاق همکارانم در همین جا با شما خداحافظی میکنم. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم احمد تکل میزبان شماست. آقای تکل خوش آمدید.
دیر از یادتم من نکام احمد جعفر احمدی قدر من آوریدون که تاسو تا اغلاس ویم ده سهار ات بجی دی تر نه بجو ده ازادهی راڈیو ده خپراونه تا خر اغلاست ده روان خپراونه پزیاده برخه که ده ازادهی راڈیوی مجلی اونیس پروگرام چه ادبی او هنری مسائلو تا زنگره ده خپریگی ده ده مجلی پا دیگانه که ده نور و موضوعاتو تر چنگ لافغان انزورگر عبدالواسی همدرد سره ده مدرن انزورگره ده مانا او اهمیت پا اره بحثونه لرو.
کچیر موږ دا ریالستیک مطلب ته ولاړ شو. مثلا دا د کابل غر اسمایي غر زمې شوې نم زما د پاره دي سوي دي ممکن زه وسه ونه وینم قطن. او کچیر دا یو سور رنگ ورکو ممکن زور ته متوجه شم.
په ازادي راډیو مجله کې پر دې سربېره نور فرهنګي او ادبي مطالبه او بحثونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې افغان حکومت وایي امنیتی ځواکونه به د مولا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر پر غونډو برید وکړي. قدر من اوریدونکو، د ټولو نه مخکې خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د افغانستان د ملي امنیت ادارې خلکو ته خبرداری ورکړ چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر او خواخوږۍ له غونډو ډډه وکړي. په فرا کې د مدني ټولنې فعالانو، قومي مشرانو او ولسي خلکو د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر ضد مظاهره وکړه. او د ایران د مطبوعاتو د څارنې دولتي ادارې د سختریزو پر یوه خپرونه بندیز لګولی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت ادارې خلکو ته خبرداری ورکړ چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر او خواخوږۍ له غونډو ډډه وکړي. د ملي امنیت ادارې وین حسیف صدیقي په یوه ویډیو پیغام کې چې پرون خپور سویلې، امنیتي ځواکونو ته دنده ورکړل سوې چې د دې غونډو پر ضد جدي اقدام وکړي.
هر نوع تجمع جهت همدردی، همسویی و یاد بود از ملا عمر
دیوی د ملا عمر او د هغه د ملګرو د یادونی او خواخوږی هر راز غونډه مشروع پوځي هدف دی. د دې ډول غونډې د مخنیوي لپاره به افغان او امنیتي او دفاعي ځواکونه چټک غوڅ او هر اړخیز اقدام وکړي. د افغانستان ګرام وګړي دی په دې ډول غونډو کې ګډون نه کوي. ولسمشر اشرف غنی وای په افغانستان کې د سولې لپاره نوې لارې پرانستل سوي او پر وسلوالو ډلو یې ټینګار کړی چې مخالفت له سیاسي لارې حل کړي. محمد اشرف غنی زیاته کړه، زما تاکید پر دې دی چې موږ باید خپل سیاسي مشکل له طالبانو سره حل کړو او د مذاکرې پر میزې حل کړو. ولسمشر پرون دوشنبه له یو شمېر خبریالانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. ښاغلی غنی وویل چې د پاکستان له صدر اعظم او لوی درسي سره پر وروستیو سیاسي بدلونونو غږېدلی دی.
ما تاکید په دې کې ده چې موږ باید خپل سیاسي مشکل طالبانو سره حل کړو، د مذاکرې په میز کې حل.
ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ د افغان خبریالانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې د څرګندونې کولې. په فرا کې د مدني ټولنو فعالانو، قومي مشرانو او ولسي خلکو د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر ضد سوله ییز لارین وکړ. دوی پرون پر پاکستان تور ولګاوه چې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د ناکامولو هڅې کوي. د لارون کوونکو یو ګډونوال ازادي راډیو ته وویل، موږ له ملګرو ملتونو غواړو چې زموږ په هیواد کې د پاکستان د داسې علني لاسوهنې مخنیوی وکړي. لارون کوونکو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یو نامه یو پریکړه لیک هم سپارلی دی. بیا هم شرغلست. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې هیواد کې د سکرو د انرژي د تولید د بټوي لامل د زهرجن یا ګلخانی غاز د مخنیوي لپاره د خپل حکومت بلانونه او کړنلارې وستایلې. اوباما پرون وویل دا د اقلیمي بدلونونو پر ضد مبارزې لپاره د امریکا تر ټولو ستر ګام و. ولسمشر اوباما پر هغو کارخانو چې سکاره سوځي د محدودیتونو لړۍ اعلان کړه او اقلیمي بدلون یې د اوسنۍ نړۍ تر ټولو ستره ستونزه بللې ده. د یوه اقلیمي بدلون نور هغه خطر نه دی چې زموږ اولادونه او لمسیان ورسره مخامخ کېدای سي، بلکې هغه حقیقت دی چې موږ همدا ګړۍ ورسره مخامخ یو. ولسمشر اوباما پر نړیوالو غږ وکړ چې له موقع کار واخلي او د راتلونکو نسلونو ته پاک چاپیریال پرېږدي. د ایران د مطبوعاتو د سرنی دولتي ادارې د سختریزو پر یو خبرونه بندیز لګولی او دوه نورو ته خبرداري ورکړي چې د اټومي موافقه پر ضد له تبلیغ ډډه وکړي. د مطبوعاتو د سرنی دولتي ادارې پرون د نه ډی په نوم اونیزه چې مسؤل مدیر د حکومت شدید منتقد دی و تړله او محکمې ته ارجاع کړه. د ایران دولتي خبری اجانس ایرنا وایي چې دوه نور خبرونه کیهان او راجان نیوسته د اټومي موافقه پر ضد د ځینو مطالبو د خبرولو لامل خبرداري ورکړل سوی دی. او سویډن د روسیې د حکومت له لوري د خپل یو ډیپلوماټ د شړل کېدو په ځواب کې پروندو شنبه په یو روسی ډیپلوماټ له خپلې خاورې ایستلی دی. د سویډن د بهرنیو چارو وزارت ویاندول د روسیې دا کار د ویانا په قانونیسون کې د ډیپلوماټیکو اصولو مخالف و، خو نور جزئیات یې نه دي څرګند کړي. د سویډن حکومت په اوکراین کې د روسیې د لاسوهنې مخالف دی. د بالتیک سمندرګي په شاوخوا کې د روسیې الوتکو او بیړیو د فعالیت پراختیا له امله په سیمه کې کړکېچ زیات شوی دی. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو او قدر منوریدونکو مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. په دې برخه کې لومړی راپور دادی چې د ملي امنیت عمومي ریاست خلکو ته خبرداری ورکړی چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر په غونډو کې د ګډون نه کوي. د دې ادارې ویان په یو بیان کې ویلي چې دا ډول غونډې به د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه شي. د ملي امنیت اداره وایي چې د ملا عمر ستاینه او د هغه د ویر په غونډو کې ګډون د افغانستان له خلکو او هغو خلکو سره جفا ده چې د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل سید کمال شاه عارف په دې راپور کې اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت ادارې پرون خلکو ته خبرداری ورکړ چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر او خواخوږۍ په غونډو کې د ګډون نه کوي. د ملي امنیت ادارې ویان حسیب صدیقي په یوه ویډیو پیغام کې چې پرون خپور سو ویلي، امنیتي ځواکونه دنده لري چې د دې ډول غونډو مخه ونیسي. ښاغلی صدیقي وویل دولتي ځواکونو ته واک ورکړل سوی دی چې د دې غونډو پر ضد جدي اقدام وکړي. د راپورونو له مخې د ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته په ځینو سیمو کې په دې مناسبت ویر غونډې جوړې سوې. ښاغلی صدیقي له خلکو غوښتل چې په دې ډول غونډو کې له ګډون څخه ډډه وکړي. د وای د ملا عمر او د هغه د ملګرو د یادونې او خواخوږۍ هر راز غونډه مشروع پوځي هدف دی. د دې ډول غونډو د مخنیوي لپاره به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه چټک، غوس او هر اړخیز اقدام وکړي. د افغانستان ګران وګړي دي په دې ډول غونډو کې ګډون نه کوي. د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر مړینه تیر اونۍ د افغانستان د حکومت لخوا رسمن تایید شوه او طالبانو هم ورسته تایید کړه. د ملي امنیت ادارې ویان حسیب صدیقي ملا عمر ته د یاد غونډو جوړول او له هغه سره خواخوږي د هیواد د وګړو په حق ظلم بللی. نوموړی وایي چې ملا محمد عمر د افغانستان د ورسته پاتې والي، بدبختی او د بیګنا افغانان د قتل مسؤل دی. د راپورونو له مخې لږ تر لږه په یو مورید کې د حکومت وسلوالو ځواکونو غزنی ښار ته نږدې د ملا عمر په یاد پر جوړې شوې غونډې حمله وکړه.
په راپور کې مو قدرمنو اوریدونکو واوریدل چې د ملي امنیت عمومي ریاست د افغانستان خلکو ته خبرداری ورکړی چې د ملا عمر د مړینې په مناسبت د ویر په غونډو کې د ګډون نه کوي. په همدې حال کې د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور ویلي د طالبانو د ماتولو لپاره اوس امکان زیات دی او حکومت باید له موقع کار واخلي. ښاغلی نور پرون اسوشیتد پرس خبری اژانس ته وویل د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې وخت را رسیدلی او حکومت د سولې خبرو خبرې کنټرولولی شي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې واوري.
د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور چې د افغانستان په شمال کې پراخ نفوذ لري پرون اسوسییټډ پرس ته ویلي چې حکومت د سولې لپاره د مذاکرو د کنټرول خپلولو شموقع لري او له افغان حکومت یې غوښتنه کړې چې له دې فرصته ډیر ژر کار واخلي. عطا محمد نور اسوسییټډ پرس ته ویلي ملا محمد عمر په 2001 میلادي کال کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د عملیاتو تر پیل وروسته په عام محضر کې نه و لیدل شوی، خو د طالبانو په ډلو کې پراخ مانوي نفوذ درلود. د عطا محمد نور په باور د ملا محمد عمر مړینه به د سولې لپاره مذاکرې چټکې کړي او له امله به طالبان په ډلو وویشل شي. اتا محمد نور ویلی چې د مولا محمد عمر مړینې طالبان په مختلفو ډلو وېشل سي او لدی عمل طالبان نسی کولای چې د یوې واحد ډلې په توګه وجنګیږي چې دا د سولې د مذاکرو لپاره د هغوی راغونډول سختوي. د بلخ سرپرست والی اسوسییټډ پرست ویلی چې د افغانستان د سولې د بهیر کلی د پاکستان په لاس کې ده، ځکه پر طالبانو نفوذ لري او د مذاکرو د اول دور کوربه و. اسوسییټډ پرست وایي پاکستان له ډېرې مودې راهیسې تر دې انتقاد لاندې دی چې د طالبانو مشرانو ته یې په کوټه او کراچي کې ځای ورکړی دی. د بلخ سرپرست والی په دې اړه ویلي پاکستانی چارواکي طالبان د سولې مذاکرو ته کښېنولی سي. پر طالبانو د پاکستان په نفوذ کې شک نسته او ثابت سوی دی. د اسوسییټډ پرس په حواله د افغانستان حکومت د طالبانو په مشرتابه کې د روان کړکېچ تر څېړنې وروسته پرون وویل چې له نورو وسلوالو مخالفو ډلو جلابه له طالبانو سره معامله نه کوي. اسوسییټډ پرس ویلي د ارګ له خبر پاڼې داسې بریښي چې حکومت ټولو مخالفو ډلو ته خبرداری ورکوي چې غواړي د طالبانو ترمنځ له روانو اختلافونو د ځان په ګټه کار واخلي او د سولې د بهیر کنټرول خپل کړي. د افغانستان حکومت ویلي چې طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته به د مخالفانو په سترګه کتل کیږي او په همدې نوم به مذاکرې ورسره کوي. د افغانستان حکومت پرون په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د مرکزي حکومت ترڅنګ د بل سیاسي موازی جوړښت منل امکان نه لري.
د بلخ د ولی عطا محمد نور د سرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي د طالبانو د ماتولو امکان اوس زیات شوی او حکومت د ملا عمر لمړینې وروسته له رامنځته شوي فرصت څخه باید کار واخلي. قدر من اوریدونکو که د دې او همداراز د نورو هغو موضوعاتو په اړه چې له همدې خبرونو سره تړلی دي، که تاسې کوم خاص نظر یا تبصره لرئ نو د ازادي راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریکولی شئ. د افغان بی سیم په 1813 شمیرې خپل نظر اسمس کړی ازادي راډیو ته رسیږي او مونږ د ازادي راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریکو.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې رضوان مراد ته غواړم چې د لویدیز په خبرونو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړي.
لویدیز رسنیو او رسپانو د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبر لتاي درسته د افغانستان د سولې د پروسې په اړه مقالې او مطالب خپاره کړي دي. فورن افیرس امریکایي خبرونه د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پخوانی ځانګړي استازي جیمز ډبنس او کارپو کارتر ملکسیان یو لیکنه خبره کړې ده. ښاغلی ډبنس لیکي په افغانستان کې د سولې د خبرو وخت رسیدلی دی. د نوموړي په خبره که په خپله سوله نه وینو د سولې خبرې خو پیل شوي دي. فورن افیرس خپرونې ته جیمز ډبنس او کارتر ملکسیان لیکلي په تېرو څو میاشتو کې افغانستان، پاکستان او طالبانو د سولې د خبرو په لور لوړ ګامونه اخیستي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازی لیکي له 2001 کال را په دې خوا په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره فرصتونه رامنځته شوي او بیا ځای شوي دي. د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی د سولې پروسه د خپل کاري اجنډا په سر کې ځای کړه او پاکستان او چین هم د سولې د خبرو د پیل لپاره ګټور ګامونه پورته کړل. په مقاله کې راځي امریکا باید د سولې لپاره اوسنی فرصت ځای نه کړي او د دې پروسې د پرمخ بیولو لپاره باید ټول اړین کارونه وکړي. فورن افیرز لیکلي متحده ایالات باید له افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي څو پاکستان دې ته اړ شي چې طالبان د خبرو میز ته کینوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازی وایي تر ټولو مهمه دا ده چې امریکا له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وستلو په مسأله کې نرم دریز غوره کړي او تر 2010 کاله او تر هغې وروسته هم له افغانستان څخه د خپل ملاتړ پر ژمنه ودرېږي. دا برتانی چاپ فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې تر دې عنوان لاندې چې د ملا عمر د مړینې له تایید وروسته د افغانستان د سولې د خبرو په اړه شک پیدا شوی دی یو مقاله خپره کړې ده. فاینانشل ټایمز لیکي د ملا عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته د طالبانو په مشرتابه کې اختلافات پیدا شوي او د مطلب د لیکوال په خبره سخت دریزه طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو چې د پاکستان په کوربتوب او د چین او امریکا تر څارنې لاندې وي مخالفت ښودلی دی. د پاکستان متقاعد جنرال معین الدین حیدر فاینانشل ټایمز ته ویلي دا سخته ده چې معلومه شي چې د طالبانو نوی اعلان شوی مشر ملا اختر محمد منصور پر طالبانو څومره کنټرول لري. یو شمېر لویدیځو ډیپلوماتانو فاینانشل ټایمز ته ویلي په داسې وخت کې چې د افغانستان جګړه دوام لري د طالبانو او افغان حکومت خبري خای وزندېږي. د چتم هاوس څېړنیز مرکز کارپو مات والډمن فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته ویلي طالبان له پوځي اړخه اوس هم ځواکمن دي، منابع لري او په پاکستان کې له خوندي پناه ځایونو برخمن دي.
آزادی رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې لیکوال او شاعر علمګل سحر دغه دوه ناولونو په باره کې غږیږي چې په دې وروستو کې پښتو ته ژباړلې دي.
دمندر په هرات کې وغار ده، دا په پخوانی جنگونو کې به ځینې قومندانان هلته اوسېدل.
استاد عبدالواسع همدرد د انځورګرۍ د اوسني وضعیت په باره کې خبرې کوي.
ملتاس د زما کارو ته څه نوم ورکو؟ وستا کار مدرن بومي است.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
تیر اونی کیژدی ادبی بهیر د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې اختریزه مشایره وکړه. په مشایره کې د پکتیکا ولایت پر لیکوالو او شاعرانو سربیره د پکتیا ولایت د زرمت ادبی بهیر غړو شاعرانو هم برخه اخیستې وه. ګډونوالو د اختر ترڅنګ په نورو بیلابیلو موضوعاتو لیکلي شعرونه واورول او د غونډې په پای کې د شرنې ژوندیز مرکز له لوري د پکتیکا ولایت ځوان کدر او د کندهار پوهنتون استاد رحمت الله رحمت کټوازی ته ځانګړې ډالۍ هم ورکړل سوه. کیژدی ادبی بهیر له 1993 کال را په دې خوا فعالیت کوي او هر اونۍ ادبی غونډې جوړوي. د ملي کتابتون د نوې ودانۍ د مهندسي طرحه د اطلاعات او کلتور وزیر ته وړاندې سوه. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه طرحه د ښار جوړولو د چارو وزارت د سلاکار سید ضیا حسینی لخوا برابره سوې ده. حسینی پخوا د پغمان د ماڼۍ او د څو نورو مهمو پروژو د مهندسي طرحه هم برابره کړې ده. په غونډه کې ښاغلي حسینی د پروژې د جزئیاتو طرحې او لګښت په باب معلومات وړاندې کړل او زیاته یې کړه چې د پروژې د لګښت د چمتو کېدو په صورت کې به دا پروژه په دریو کلونو کې بشپړه سي او د دې ودانۍ په رغېدو سره به افغانستان په سیمه کې د ډېر ستر ملي کتابتون خاوند سي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر دا طرحه ګټوره وبلله. وی ویل د ملي کتابتون جوړېدل له شکه پرته کېدای سي د فرهنګي پراختیا په تیره بیا د کتاب لوستلو د فرهنګ لودې او د فرهنګي شتمنیو او د تاریخي سندونو د ساتنې په لاره کې یو ستر ګام وي. یاد دی چې دغه ودانۍ د کابل ښار د یک توت په ساحه کې جوړیږي. د غور والی خپل غاڼه د خاتم النبین تاریخي جمعه د رغول په خاطر مربوطو کسانو ته وسپارله. د غور والی سیما جوینده د خپل غاڼو په ورکړ سره د غور لنورو میرمنو هم وغوښتل چې مرسته دی وکړي ترڅو د جمعه د مرامت چاري بشپړ شي. همدارس د غور والی د ولایت له بودیجه هم 3000 افغانۍ د پروژې مسؤلینو ته وسپارلې او هیله یې څرګنده کړه چې د جمعه د مرامت او رغونې چاره ژر بشپړ شي. د خاتم النبین جماعت د غور ولایت له پخوانی جماعتونو څخه دی چې د بیا رغونې کار یې درې کاله مخکې شروع سوی و خو د مالی امکاناتو له وجې ولاړ و.
تیره چهارشنبه د هیواد د نموتی ادیب کاندید اکاډمیسیان محمد ابراهیم عطاهی د زوکړې د 50مې کلیزې په مناسبت د قومونو، قبایلو او سرحدونو د وزارت له لوري په کندهار ولایت کې یو ورځنی علمي سیمینار جوړ سو. استاد په پښتو، دری او انګلیسي ژبو لیکل کولای شوای چې شاوخوا 2.5 سره او ګڼې علمي مقالې چاپ سوي دي. نور الله کندهار از موږ همکار صادق رښتینی راکوي.
د قومونو او قبایلو چارو د وزارت په نوښت دا سیمینار د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې جوړ سوی وو. مراسمو ته افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی او د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی هم پیغامونه را لېږلي وه چې د مرستیال والي عبدالعلي شمسی او د کندهار د اطلاعات او فرهنګ د سرپرست رئیس حضرت ولي هوتک له لوري وویل سوه.
د کندهار، هلمند او پکتیا د مطبوعاتي د عمومي مدیریتونو او په وروسته کې د افغانستان د علومو اکاډمي د علمي غړیتوب په کلونو کې څه باندې نیمه پیړۍ تحقیقاتي، علمي، تاریخي، ادبي او ژورنالیستي لیکنې وکړې او په پوره زړه ویلای سو چې د ګران هیواد ولسونه په تېره بیا منورین د خوږو او علمي لیکنو پوروړي کړل.
ارواښاد عطایي صاحب د هیواد په مطبوعاتو او نورو ادارو کې د رسمي دندو د ترسره کولو پر مهال د خپلې ژبې، ادب او فرهنګ د ودې او پرمختګ لپاره د قدر وړ هڅې او خدمتونه وکړل.
د قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل او د کندهار والي ډاکټر همایون عزیزي په فرهنګي برخه کې د ارواښاد عطایي هڅې وستایلې او ټولنه یې مسؤله وبلل چې د دا ډول شخصیتونو د ادبي، فرهنګي او تاریخي اثارو په خپرولو کې خپل مسؤلیت ترسره کړي.
نامتو او پیاوړی مورخ، لیکوال، ژورنالیست او سیاست پوه ارواښاد کاندید اکاډمیسن محمد ابراهیم عطایي زموږ له هغو نومیالیو پوهانو څخه دی چې د فولکلور، ولسي میراثونو او تاریخي لیکنو او تاریخي لیکنې د نویو معیارونو په معرفي کولو کې ډیر زیات زیار او هڅې ترسره کړي دي چې د ده هڅې د هیرولو نه دي.
یو ملي وظیفه او وجیبه ده چې موږ باید د خپل فرهنګي، ادبي، کلتوري او ملي شخصیتونو ستاینه او د دوی د کارنامې او آثارو په خپرولو کې لازم اقدامات ترسره کړو.
لیکوال، مورخ او ژورنالیست محمد ابراهیم عطایي د کندهار، هلمند او پکتیا د مطبوعاتو د عمومي مدیریتونو او په وروسته کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د علمي غړیتوب په کلونو کې څه باندې نیمه پیړۍ تحقیقاتي، علمي، تاریخي، ادبي او ژورنالیستیکي لیکنې وکړې.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
لیکوال او شاعر ښاغلی عالمګل سار په دې وروستو کې له دري ژبې پښتو ته دوه ناولونه ژباړلې دي او تر دې لمخه یې د مینې او جګړې په نوم ناول لیکلی و. له دې علاوه یې طنزونه لیکلي او ژباړلې دي. د دوو وروستیو ژباړو په باره کې مې مرکه ورسره کړې ده. ښاغلی سار راته وایي چې ناولونه د چا دي او څنګه یې ژباړو ته توجه ډېره سوې ده.
او دا دوه ناولونه چې دي دا د دوه د یولي کوال دي، د شمک هیروي د درنه ژباړل شوي دي. یو کتاب نومېږي د انا تر ونې لاندې د ترنټو اوښکې او بل د دویندر لیوان. دغه دواړه ناولونه ما په دغه تېره موده کې البته نورو تیتو پره کارونو تر څنګ ژباړلي دي او توجه په حساب باندې خو خبرې ډېرې دي. یو خو دا ده چې ضرورت ده، تاسو معلومه ده چې زموږ ژبې ته هرې بلې ژبې چې هر څه ورژباړل شي په ګټه دي، خو البته هغه توجه غواړي چې کوم اثر ژباړه غواړي دي. نو کله کله لیکوال په یو داسې حالت کې چې خپله تخلیق نه شي کولی، بیا د دې لپاره شکره نه کېناستی نو ژباړو ته مخه کوي. زما خپله البته عادت نه ده چې نور لیکوال مې چې لیدلي دي راته ویلي دي. زه په داسې وختونو کې په داسې حالت کې وم، یعنې هم اداري کارونه راباندې زیات وو، هم نور کارونه. نو نه مې سوه کولی چې فکر وکړم په دې باندې چې خپله څه ولیکم، تخلیق وکړم. نو بیا مې وویل چې راځه تر کراره کېناسته وایي دي کوټو چېچل ښه دي.
ولې مو د یو لیکوال را وژباړل؟ دلیل یې څه و؟ ولې مو د یو ناول د بل چا ونه ژباړل؟
کیسه یې درازه ده. دا چې ولې د افغانستان د درې د موږ خپلو دواړو ژبو تر منځ اول په دې باندې درته خبرې وکړم. موږ د درې او پښتو لیکوالان څو څو غونډې وکولې سره. یو وارې د سپیدې مجلې چې چاپوله یو ټولنه وه، څو څو غونډې مو کولې سره. بیا په نورو ګډو غونډو کې و، د ادبیاتو په کلنیو فستیوالونو کې دا خبرې ډېرې راپورته شوې چې موږ چې له نورو ژبو نه ژباړه کوو، موږ خپل خلک د خپلو ادبیاتو نه دي خبر. یعنې دا دوه خوندې ژبې دي، زموږ د هېواد دواړه رسمي ژبې دي. ښه به دا وي چې له دغې ژبې نه اثار یو بل ژبې ته وژباړل شي. نو بیا م تصمیم دا ونیو، واده م سره وکړه، ژمنه م وکوله چې یو له بلې ژبې به ژباړو. درې ژبې ورونه به د پښتو اثر اړوي خپلې ژبې ته او موږ به درې اثر اړوو. یو خو دغه خبره وه، البته ضرورت یې هم په دې خاطر باندې چې موږ به ډېر سره پردي نسو. موږ په دې وطن کې ژوند کوو او متاسفانه چې اوس شرایط داسې راغلي دي چې ډېر کله د بلې ژبې له هغه نه څوک نه وي خبر، له اثارو نه حتی نه وي خبر. کنه البته په دې جمله کې ډېر اثار ورژباړل شول او حتی داسې هم شوي دي چې یو اثر څو کسان ورژباړلی ده. یو مثال یې هم د ګلنار او هنداره دي زریاب اثر ده چې په ننګرهار کې ارشاد رغان ژباړلی ده او پکتیا کې سمیع پیوند ژباړلی. فکر کوم ما هم عمل داغه شو کول دا چې ولې دی لیکوال ز دغه لیکوال لا سار سره بلد و ما د سار مخکینه سار مې دوشته او لیکنه مې ور باندې کړې وي خوند را کړې وو جالب وو د ټولنې لپاره راته مهم وو دومره مې خوشاله و چې ما غوښتل نو سار مې جوړه ما دې خو بیا مې بده دې خبرې شې د سوال نو ستو کوونکی لکه ته چې کیره نشې دی ولې دی لیکوال دوا سره نو نور دوستان ته مې ویل چې دا سار ور باندې او ما څه تاسو معلومات و بخه بعض خلک دی لوی نوم لري خو اچنی باج خلګیت نوم نه لري خو اساس ته چکه توجه نه کی که توجه توشه وی ګوري سره به ډیر شیان پکې ما په دړي کې بل شي یعنی ما چې لوشت به دی وخت ما دا خبره مې لیکلې هم ده په رکی په مقاله باندې ما د شاسر باندې لوشت به زموږ په دړي کې زموږ په ژبه کې کنه مثلا د زریاب د اثر د ګلنارې وایني ډیر توشپ کې پرځ کې بس ما ته هیڅ خبره نه راکړه هدا کړ ان دوه ورځې بل سره دوه کسان جوړ بلای دي نو د ما په نس باندې دغه ډول اثر علي وو
یو څه د دې دوه ناولونو په یسه کې راته وایسته چې موضوع یې څه ده دا اول ناول چې موږ په اړه لای دا
د اناتر باندې لاندې ترنتو وشي دا دوه ناولونه کې د انساني پیغامونو دي د لاندې ناول به وایم اول ناول چې ژباړل شوی ده دا یو کناډایي ډاکټره د افغانستان تر راځي سلسات ځکونه په منځ کې او دا بل خبره کندهار ته ځي په کندهار کې طبي خدمتونه کوي الته بیا مخمخ کیږي د خلکو سره د خلکو سره د شو وجد کوي او بیا یو مجاهد سره چې په خپل جنگونو کې برخه اخیسته د ستر ګلند څه ویلي نو سره د مسته کوي په سنې جنگو کې هم دی یو زوی په هغه کې ده په جګړه کې ده او بل اخر هغه یو ورځ د دانمارک ایبریت کې خېلې ورځ ده نه بیا تکو چې
بیا ناول ولولا
نه ناول باید ولولې او بل وخت ونی چې د تاسو خبرونه دا الته بیا او دلته یعنی د هدف دې کې ده د ټولنه ترمن د همدیګر پجری یا یو بل د منلو یا تمدنونو خلاینه دا یو ډیر څه پیغام لري یعنی موږ د نور هوادو خلکو ته په بدسترګه ګورو یا شاید هغه موږ ته په بدسترګه وګوري دا شیری دا د خلاینه د انسانو ترمن ماته په دې حساب باندې خوند راکو د کندهار د خلکو میړانه صداقت رښتینولي ډیر څه پکې تر سم سوي دا یاندا ما بیا په کندهاري لهجه ته وژباله ځکه په یو وخت کې نظر داسې و چې دا به 2 میلیون نسخه چاپ شي یو ډیر انساني پیغام درلود بل د مرز د کندهار د خلکو هغه میړانه او صداقت او شهامت په نه حل کې دا چې فکر انغشت دي دا زموږ یعنی ډیر کوم لیکوال دا کار کوي دا دوم بل ناول د ویندر لیوان دی او ما سه
دا هم د ویندر لیوان دا د نوم جالب
دی ویندر په هرات کې وغار ده په خونه جنگونو کې به جن قومندانان هلته وشدل دا یو ډیر وحشتناک غرده وحشتناک مرکز و دی د جهادي کوم تنظیم نو په خامو او وس هم یعنی وسته جنگونو کې هم د سوي دي هغه څوک چې په جنگ باندې مختلف هغه څوک چې دیونه رنگ خوند ورکي هغه په خوایم جنگونو کې ول وسم جنگونو سوي دي کتاب کې دی موضوع باندې رسید دی کې یو سړی دی یو خوانی زور جهادي قومندان دی چې مات شوی دی جنگونو مات کړی دی خبره کې سیدا شي دی خو د زوی یو بل قومندان چې هلته غلش قومندان دی چې غواړي چې ژوند د خلکو په زور باندې د زور لري وکي توپک واخلي او خلک وزوري خلک نه پیسې واخلي غلم دا فاینل کې دا نه په دې نیمه دوران کې بیا قومندان سوی دی او د دې بل سړي د دې بل قومندان چې خواري غسر همکار وو د دې غزوی وسره ولې تختي او بل اخر هغه ختم وایست مصر وجنګ د وسه دا د ویندر غته ولي بیا کشي په دې کې البته دې راځي چې د بل بل قومندان سره جنگ کوي بیا د لور یو بل قومندان تختي اغه بیا ته دی په پیغمبر نیامله کې یاته اغه ور اخلي دا په خوانی زول جهادي قومندان په خپل زوی پسیږي د ویندر غرته غلطه چې ګوري اغه زوی یاته بل دنیا کې دی یعنی هیڅ انساني عاطفه نه لري نه دا قومندان نه دی د زوی دا د کوشش کې شدې راوالي خو نه کیږي بل اخر خلک له نور خلکو سره جنگ کوي ستاسو جنگونو ته جي بیا په پای کې اغه مر کیږي په جنگونو کې نو په دې ناول کې هم همدغه د جنگ روحیه ده مثلا موږ غوښته خبره وکړم چې تاسو بلته خپل ټولنې د ډیرو مهمو کسانو چارواکو هغه د فکر سره سره والی معلوم شي تبرج یریدلی اتل وجهان او د ولسی جرګو د غړو د رئیس ته لجنو نشي کوم خبره په افغانستان کې د فساد او د جګړو د غشیان په ارتباط باندې دی وای وای یو مبتذل سریال ده زموږ په تلویزیون کې چلیږي لیوانو درا یاد دي هر څه موږ نشي دا دغه شي د افغانستان دغه شي د افغانستان دغه شي ما دغه نه ول وسته په دري کې افسوس میکوم چې موږ زموږ مش خلک څومره غلي دا مهم خلک راځي دا مهم وایي دا کتاب نه ولي چې د افغانستان چې د افغانستان لیوان په کې متر تر حسوې دي یعنی په دغه کتاب کې زموږ اوسنۍ حالت به ډیر ښه انځور شوی دی پکې زه به مې دا کتاب پوسټ کې موږ بلم کوم چې ول ولي کنه
مننه سر صاحب یو دوه خبرې خو یو خدا چې په یو وخت کې یو دری اثر یا ناول تاسو یادونه وکړئ په یو وخت کې دو ځوانانو ژباړلی و. نو دا خو په حقیقت کې وخت د یو ځوان هسې ضایع سوی ده، خو باید یو بل اثر ژباړلی وای. او دومه خبره دا ده چې زه نه پوهېږم په دې حیثیه کې نظر څه ده چې په هر حال دغه زموږ خپلې ژبې دي، دا چې زموږ نه دي زده په دې کې تقصیر زموږ ده. که داسې ناولونه ژباړل شوي وای چې دری ته له نورو ژبو را ژباړل شوي وای، بیا پښتو ته ژباړل شوي وای، د دې به ګټه نه وه ډېره؟
بلې، دا دا خو ډېر عوامل لري. یو دغه خبره چې تاسو وویل چې
د ځوانانو په حیثیه کې مې څه راته وایه، یعنې د دې لپاره مې یوه لاره په کار ده چې په یو وخت کې دوه ځوانان په یو ناول یا په یو اثر باندې بوخت نه شي.
او هغه خبره هم نیمګړې پاتې شوه چې دغه ژمنه موږ سره کړې وه، خو بیا دا کار موږ وکړو، یعنې د دې اثر له وربه ډېر او متاسفانه زه نه اورم، منډل دلې چې پښتون دې مقاله شوي. یوه خبره، بله خبره دا ده چې عمان صاحب د ژباړې لپاره سم یو سیستم په کار ده. موږ یو وخت په دې باندې کار وکړ او موږ ژباړې یو مرکز جوړ کړ او بل دشت پرسته وکړې د ژباړې کلنۍ سیمینار جوړ کړ، بیا کلنۍ غونډې مو درلودې او په کاغذ مو یو څوک چې ښه ژباړې به کړې او هغه به مډال به مو ورکاوه یا به مو تقدیراوه. یو سیستم مو رامنځته کړ، ویب سایټ مو رامنځته کړ چې په دې کې باید دا معلومه وي چې کوم اثر ژباړل کېږي، کوم اثر باید وژباړل شي او کوم اثر تر ژباړې لاندې ده. یعنی که یو څوک پوه شي هلته اسب سایټ ته ولاړ شي ووایي یو کتاب غواړي چې وژباړي، دا ته معلومېږي چې دا کتاب نو دغه سیستم البته هغه چون کامیابه نه لنډه بیت وایم، دې ته ضرورت ده دولت باید ته توجه وکړي، زموږ دغه کلتوري ټولنې باید توجه وکړي، کلتور وزارت باید ته توجه وکړي. یعنی سیستم رامنځته شي چې څوک دام باید معلومه شي دماغونه څوک دیو لیکوال اثر او نژباړي او یو او بل کتابونه ډیر دي او زموږ وخت کم ده، هغه اثر باید ضرور شي چې په درد خوري زموږ د ژبې ضرورتونه چې شي دي او کوم اثر باید راوړل شي. د دې سیستم په کار کې متاسفانه د وسپو توجه نه ورته شوی، د ماهر د درس توجه ورته شي.
بل پښتنه مې دا و چې ک دا ځوانان د داسې اثر راوړل باړي چې دری ته له نورو ژبو یا له انګلیسي یا فرزن له اردو یا له نورو ژبو له روسي ژباړل شوی به دوی پښتو ته وژباړي، دا به څنګه وي؟ ځکه دا دواړه زموږ خپلې ژبې دي، یعنې باید دا مزده وای.
بل ښه خو دا ده چې اصلا باید کڅو کې راژباړي نورو ژبې راژباړي او حتی نه یوازې د انګلیسي نه، بلکې زموږ ځوانان باید د نړۍ مختلفې ژبې زده کړي، له هالنډي راژباړي، له ډنمارکي راژباړي، له نرویژي راژباړي، له مختلفو ژبو، که نه نو موږ به د دنیا له اثارو سره هم بلد شو. او دا خو وخت هم لکه تاسو چې وایي خپلې ژبې
خپلې تجربې
باندې پوهېږو، که نه یو خو البته بیا داسې ځایونه شته چې بلد نه دي دا اثار هم ژباړلو وړ دي. ما چې کوم مهم اثر نوم اورېدلی دی هغه پښتو کې ترجمه شوی دی، بیا او چې پوښتنه مې کړې ده ډېر لوستونکي هم لرل او کوم ښه خرڅ شوی هم ده. یعنې هغه تم ضرورت شته، خو ښه به دا چې موږ نوي اثار راوژباړو، مثلا نن اثار چاپېږي په امریکا کې بازار ته راوځي، موږ باید عاجل اوس انټرنیټ زمانه ده هماغه خپل ژبې ته راوژ، نن یو اثر دی نوبل جایزه اخلي هغه باید عاجل موږ ژبې ته راوژباړل شي، موږ خلک به پرې خبرې وي، ښه ده چې مستقیمه راوژباړل شي نه له بلې ژبې. دا خو زموږ وجود ده چې یا موږ بلې ژبه او یا لاند لاس واش
په کوم نوی ناول هم کار کوي فکر کوم چې یو څه برخه مو
نه وای خو نه ډیر ولا په خامه ډیر کار کوي، په خامه ډیر کار کوي او بیا لاند پاتوس چې په یوه موضوع کې اثر ولیکل سنور تر څو چې ما تکمیل او ډیر اثر پکې ولیکل سو ښه اثر ولیکل سو د ما کار یو قسم به ضرورت سو البته سره دې شي شکل ته تغیر ورکوي دا کې دې شي په انده کې کار باندې وکم خو نوې کار نه دی. یعنی
دا څه ده معرفي خو نه
دا غره دا په یوخ کې نه مو ځان مرګي به دې موضوع غوښته ویل کومه هغه البته په دې نه چې یو طرف دی دا څنګه دا چې دا شاشي دی او اوس مې هغه ته پلیسي شکل ورکړی دی چې دا نور نه فرق کوي چې تر اوسه په ژباړه سوي دی او چاپ سوي دی اوس دا نه چاپ سوي دی شو کتابونه چاپ سوي دی او دا چې ما کارم هغه ونه بلل شي چې ګویا نه وکړم نه دا کړی یا زولو درته لایمه نو پلیسی دا جالب سوای دا وس او امغه د ما په نظر باندې البته کنور کار پیوښ نو کله شي شنو ول
سر سپ تر دې لمه خموم یو ناول چاپ سوای مخکنه ناول مو د څه په نوم کوم کال کې خبر سوای
او ما مخکنه ناول و چې پنځه ته کال چاپ سو مینا او جګړه نومو او د افغانستان دی دغه تیرو دریل شیزو جګړو د مختلفو حالاتو یو ډول انځور ونه
سر سره دوه ناولونه مو وژباړل او د دې ترڅنګ په کیسه موږ ژباړلې دي، تنظیمه موږ ژباړلې دي، د دې خپلو تجربو پر وړاندې کې یو څه راته وایسته چې هغه کسان چې ناولونه ژباړي یا د نورو ژبونو مختلف نور آثار را ژباړي، کوم داسې مهم ټکي دي چې هغه باید په نظر کې ونیسي؟
یو خو عمومي ټکي د ستوري باندې پیږي چې سړی باید د کوم ژبې نه چې را ژباړي په هغې باندې حاکمیت ولري، او په خپله ژبه باندې په هغه ژبه باندې چې اثر ورته ژباړل کېږي په هغې باندې ډېر حاکمیت پکار دی نسبت هغه بلې ژبې ته، او په موضوع کې باید سړی هغه ولري، یو ډول تخصص ولري. البته موږ خو تخصص له نګانه مشکلات لرو، په هغه برخه کې تر متخصصین نه لرو، خو په هغه موضوع کې باید ډېر زیات معلومات ولري. مثلا ما چې ناول ژباړلی دی زموږ په ژبه کې ډېرو شیانو ته ضرورت وي، طبي برخه کتاب ته ضرورت وي، د ردیفه برخه کتاب ته ضرورت وي، په نورو برخو کې علمي برخو کې ضرورت وي، خو کومه برخه کې چې مثلا طبي برخه کې دومره نه یم بلد، لکه ناول برخه نو له یو برکیو نه هم باید سړی خبر یې چې شته موجود دي. نورې عمومي خبرې دي، مختلفې تجربې دي.
او مننه کور مودان.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
په پخوانه یو نکلونو کې بل ځین لوخ سره جادو ملګری وو، د بډای جادوګر کنجی چې هر څه به ور سره خلاصې ده، یا د کوم چا ګوتمه یا غمه چې په سختۍ به تر لاسه کېده، خو بیا به ډیره غوټې ور سره هوارې دي. په دې حکایت کې چې وږمه رشیدې لولي، د جادوګرې آینې خبره شوې ده. دا چې دا آینه داسې څه کمال لري کیا، وږمه به راته ووایي.
د کوډو هنداره د اسپانیا د خلکو یوه کیسه. د غرناطي په ټول ښار کې اواز ولوېده چې ځوان پاچا غواړي واده وکړي. دا خبره اول د دربار د نهي تر غوږ ورتېره شوه، ورپسې د ښار د شپې څوکیدارانو ته، او بیا د ښار زړو بوډیو ته وویل شوه. نهي دا خبره هر هغه چا ته وکړه چې د ده دوکان ته راته، او دا هر یوه خپل آشنایان او دوستان خبر کړل. څوکیدارانو چې شپې مالی په کوڅو کې پیرې کولې، د پاچا د واده د خواهش خبره په لوړ آواز کور کور ته ورسوله. دوی دومره په لوړ آواز جار ووهه چې د ځوانۍ په درنه خوب ویدې پیغلې راویښې کړې، او د خیال په ټال کې وزنګولې. د ورځې لخوا بوډیو امساوې راواخیستې، کور په کور وګرځېدې، او پیغلې په غوږ ووهلې چې پاچا خو د واده نیت کړی دی، ځانونه وخوځوئ. دغه وخت یو سوال را پیدا شو چې پاچا به څنګه نجلۍ خوښوي. دا پوښتنه چې به وشوه، نایب سر وخوځوه و به یې ویل: ولا ډیر په تشویش کې یم، اوس دعاوې کوئ چې پاچا ته د دل شان سره مناسبه نجلۍ پیدا کړم. او د نایب له دې خبرې وروسته بل سوال را پیدا شو چې اوس له تا سره ولې غم دی، د پاچا څه کم دی چې بې نایې نشي شل کولی؟ د نایب ځواب دا و: زه په دا ټوله غرناطه کې یوازینی کس یم چې د پاچا د ویښتو د کمولو او د هغه په مخ باندې د لاس وهلو اجازه لرم. دویم دا چې زه یوه هنداره لرم، او دا جادویی هنداره ده. مانا که هر ښځه خپل مخ پکې وګوري، د هندارې په مخ به هغومره داغونه راڅرګند شي لکه څومره ګناهونه چې هغې ښځې کړي وي. خلکو پوښتنه ورنه وکړه: آیا شرط همدا دی چې نجلۍ که له پاچا سره واده کول غواړي، نو اول به په هنداره کې ګوري؟ نایي ځواب ورکړ: هو بالکل، همدا یو شرط دی چې اول به په جادویی هنداره کې ګوري، که یې ګناه او خطا نه وي کړي، سمدستي به یې پاچا ته ور په نکاح کړو. خلکو بله پوښتنه وکړه: عمر څنګه؟ د عمر شرط پکې شته؟ نایي وویل: قطعا نه، هر نجلۍ چې د 13 کلنۍ قانوني عمر ته رسیدلې وي، حق لري چې له پاچا سره د واده کولو آرزو وکړي. خلکو وویل: نو په دې حساب د ښار په زرګونو نجونې د ملکې د مقام د لرلو تمه کولی شي، ځکه د غرناطې په کابو هر کور کې داسې نجلۍ پیدا کیږي چې د عمر 13 کاله یې پوره کړي وي. نایي وویل: بالکل، هر څوک کولی شي چې د ملکې د مقام لرلو ته زړه ښه کړي، خو شرط پکې دا دی چې هنداری ته بخپل مخ ورکاروي او دا به ثابتوي چې ګناه او خطا یې نه ده کړی. دې کې یو شرط خبري هر چا ته خندا ورويسته. ټولو بس همدا ویل چې اوس به هره پیغله په دې فکر کې وي چې د پاچا ښځه شي، خو عجبه دا وه چې هیڅوک هم نایي ته ورنغلل چې د هغه هندارې ته ودرېږي او خپل مخ پکې وګوري. ورځې تیرې شوې، هفتې واوښتې، خو د ملکې د مقام ګټلو ته هیچ چا زړه ښه نه کړ. ځینو میرمنو به پیغلې هڅولې چې توکل په خدای وکړئ، یو امتحان دی، تیر به شي، نایي ته ورشئ، په هنداره کې مخ وګورئ. خو پیغلو به ځان تېراوه. پاچا ځوان و، ښکلی و او په هر چا ګران و، ځکه هیڅوک یې نه وه ځورولي او له هر چا سره یې سړیتوب کړی و. په همدې وجه دا بیخي د حیرانۍ خبره وه چې له ده سره ژوند کولو ته هیڅ پیغله نه تیارېدله. چې هر نجلۍ ته به وویل شول یوه پلمه به یې وکړه، ځینې به ویل چې بل چا ته ورپه نوم شوې ده، یو شمیر نورو پلمه کوله چې دامو عزت نه مني چې نایي ته ورشو امتحان ورکو. ځینو یې لا دا هم ویل چې بیخي د واده نیت نه لري، غواړي ټول عمر مجردې ووزي. څه موده پس د خلکو پام شول چې په ښار کې بیخي واده نه کیږي. اکثرو ظلمو په دې وجه واده ته زړه نه ښه کاوه چې هسې نه په پاچا بده ولګېږي. پیغلو هم خپل مشکلات لرل او ټولو دې ته کتل چې اول د پاچا د واده مشکل حل شي، بیا به د خپلو ودونو غم کوي. د لونو میندو او پلرونو به سړې ساوي ایستلې چې لوڼې یې بخت په لغته وهي. دوی به په خپل منځ کې سره ویل، رښتیا چې په تندي باندې لیکلي وي هغه نه بدلېږي، ته اوس وګوره پاچا تیار دی له هر نجلۍ سره واده وکړي، خو زموږ د لوڼو چې نصیب پکې نشته نایي ته نه ورځي، لکه شالې چې وي، لکه چا چې کوري ورباندې کړي وي. پاچا به هر سهار له نایي پوښتنه کوله چې څوک درته راغلی دی او که نه، او د نایي ځواب به دا و چې دوکان ته ډېر خلک راشي، دننه وګوري چې آیا بل څوک د هندارې امتحان ته تیار شوي دي، خو چې بل څوک ونه ګوري بیرته په شا لاړ شي، ځان وباسي. پاچا به له ځان سره ویل، های های غرناتې، لعنت دې په تا وي چې په ټول ښار کې دومره څوک نه پیدا کیږي چې له خپل پاچا سره واده وکړي. په نورو ملکونو کې خو پاچایانو ته واده کول د ډوډۍ تر خوړلو آسان کار دی، دا زه ولې داسې یم؟ پاچا چې یوه ورځ ډېر بې حوصله شوی و، په نایي آواز وکړ، نایي ته باید خامخا داسې نجلۍ را پیدا کړې چې تر پرخې پاکه، تر ورځ روښانه او تر سرو زرو زیاته وي، داسې نجلۍ چې ستا جادویي هندارې ته د درېدا جرأت ولري. نایي وویل، صاحب دا رنګ نجلۍ چې تاسې غواړئ په ښارونو کې نه بلکې په غرونو کې پیدا کیږي، د غرونو لوڼې تر پرخې پاکې او د لمر تر پلوشو روښانه وي، او دا جرأت هم ورسره شته چې هندارې ته ودرېږي. خو صاحب هغوی بیا په ښاري نزاکتونو نه پوهېږي، هغوی ساده شپنې دي. پاچا ورته وویل، ما پسې ګرځه، یوه را پیدا کړه خو چې په هنداره کې مخ کتلو ته تیاره وي. که دې ته تیاره وه نو ټول درباریان او د غرنا د ټول غټان او د دوی میرمنې بره وغواړم چې ننداره یې وکړي. ډېر وخت نه و تېر چې نایي له یوې شپنې پیغلې سره له غرونو راغی. پاچا ټول درباریان او د ښار غټان سره له خپلو میرمنو دربار ته راوغوښتل چې د جادویي هندارې امتحان ته تیاره شوې نجلۍ وګوري او د امتحان سیل وکړي. شپنې چې دومره ګڼ خلک ولیدل وشرمېده او د حیا خولې ورباندې رامات شوې. دا چې هسې هم ښکلې وه، د حیا په خولو کې ښکلا یو په دوه شوه. پاچا ورته ډېر خوشحاله شو. په مهربانۍ یې ورته وویل، نجلۍ که غواړې زما مېرمنه واوسې نو په دې هنداره کې به دې مخ ته ګورې. که دې خاصه ګناه او خطا نه وي کړې، په هنداره باندې به هیڅ داغ راښکاره نه شي. شپنې پیغلې وویل، هر څوک په ژوند کې خطا او ګناه کوي، او زه هم تر نورو زیاته نه یم. زه پسونه څروم او پسونه ژبه نه لري چې حال ووایي. ما شاید په ناپوهۍ کې ځورولی وي، خو را باندې ګران دي. ما څرولي، ما پاللي، ما اوبه ورکړي، ما واښه وراچولي او ما له ځناورو ساتلي دي. زه د ملکتوب شوقي نه یم، خو توکل په خدای په هنداره کې مخ ګورم. شپنې پیغلې په هنداره کې مخ ته وکتل، پرونه هنداره باندې هیڅ داغ راښکاره نه شو. نور انجونی هم زړوري شوی هنداره مخته ونیوله هنداره بې داغه پاتې شو په دې منځ کې درباري میرمنو وویل چې د هندارې د جادو خبره دروغ و دا د هیڅ دا قرباني نشته شپنی خویلی و چې نغوړی ملکه شي نو ملکه باید د لویو کورنیو په نورو پیغلو کې انتخاب شي خو پاچا و نه منله پاچا وویل یوازې شپنه پیغله و چې د خپلې پاکۍ امتحان ته تیاره شوه زه له هغې پرته له بل چا سره واده نه کوم او په دې ډول د غرونو یوه شپنه نجلۍ د غرناطې د دربار ملکه شوه
نن سبا تر زرو تنو ډیر محصلان د کابل پوهنتون د هنرونو په پوهنځي کې په زده کړو بوخت دي خو له بله لورې که هنري کارونو ته ګورو بازار یې سوړ دی افغان نقاشان وایي چې په میاشت کې یوه تابلو هم نه خرڅېږي په همدې باره کې مې له پیاوړي نقاش او د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي له استاد عبدالواسع همدرد سره مرکه کړې ده د اورېدلو بلنه یې درکوم همدرد صاحب د خپلو مصروفیتونو په حیسه کې راته ووایاست نقاشي مو چېرته ورسوله
زه تقریبا نقاشي خو کومه دغه سره مې ټینګه رابطه ده فعلا د هنرونو په پوهنځی کې په صفت استاد هلته زه درس ورکوم او دې وڅنګ ته زه د ماسټري پروګرام هم مخته بیایم چې پخپله زه محصل یم د ماسټري یعنې د تجسمي هنرونو د هنر په بخش کې
ستاسو په نقاشیو به بیا خبرې وکړو د هنرونو د پوهنځي په حیسه کې یو څه راته ووایاستئ چې دې پوهنځي ته به پخوا کلونو کې په اسانه خلکو زړه نه ککاوه یو څه معلومات راته راکوي چې څو څانګې فعاله دي پکې او څومره محصلین لري ده
په مجموع کې و ډیپارټمنټ فعاله دي سینما تیاتر مجسمه عکاسي نقاشي نو په مجموع کې دلته دا فعالیتونه دلته کېږي ډیپارټمنټونه سته فعاله دي نسبت کم کلونو چې مخکې وه نسبت و هغه ته فعلا محصل زموږ حدودا 1500 نفر ته تعداد رسېږي یعنې علاقمندان یې ډېر شوي
یوه ټو اکاډمي استاد پکې پخوا به داسې و چې نورو پوهنځیو ته به کامیاب نه شو بیا به نو ناعلاجه راتله هنرونو ته اوس څنګه دي داسې کسان هم شته دي چې اول انتخاب یې هنرونه وي
فکر کوم چې کیدای شي چې داسې اول انتخاب ځینې شاګردان هم ولري او رالو دې ته چې په پوهنځی کې یا د هنرونو په پوهنځی کې درس څنګه دی سویت څنګه ده کار څنګه کېږي نسبت و دغه لسو کلو ته چې کوم تغییرات راغلی دي په نظام کې یا یو نیمه ډیموکراسي لرو دلته نو بنان د خپل محصلین او شاګردان دي په خپل نسبتا آگاهی پیدا کړی دي په هنر ته چون چې دوی ځینې ماجر و نور مملکتو کې لکه پاکستان لکه ایران لکه هند نو دوی هغه ځایونه لیدلي دي د هغه ځای د هنرمندانو سره کښېنستلي دي نمایشګاهو ته تللي دي بنان دوی ته دا زمینه مساعد سوی دي اوس دوی راځي دلې خپل درسونه وایي او کیدای شي چې ووایي په سلو کې 60% علاقمندان لري ممکن ځینې په اساس د ځینې ملحوظاتو د فاکلته به مخته بیایي خو نو په تدریج سره هغه خلک هم علاقمندان سوي دي
استاده کوم ډیپارټمنټ ډېر محصلین لري
داسې فکر کوم چې په مجموع کې بیلانس شته په ګرافیک کې محصل لرو په نقاشۍ کې محصل لرو ولې چې اوس د نقاشۍ په ډیپارټمنټ کې کار نسبتا ثقیل دی و ګرافیک ته په ګرافیک کې اکثرا تشریحي دی یا عملی کار نسبتا کم دی او چون چې په نقاشۍ کې تعداد اکثرا تعداد شاګردان عملی کار کوي نو په هغه حساب سره استاد نسي ورته رسېدلی نو کیدای شي چې دا بیلانس د ټولو دا یو رقم نه وي
استادان چې دي تدریس چې کوي پخواني استادان دي که نوي دي او بل دا ده چې په دنیا کې خو ډېر زیات تغیرات راغلي دي تقریبا په ټولو برخو کې په سینما کې په نقاشي کې په نورو برخو کې دلته وضعیت څنګه ده
رالو استادانو ته دا خو یو اصل دی چې که موږ رسېدلي دغه حتی د نورو د تجربو څخه موږ استفاده کړې دي نو هغه استادان چې تقاوت ته نه دي سوق او برحاله دي کولای سي د هغو څه شاګردان استفاده وکړي دوی شته او دا خو نو تغییرات یوازې د هنر په عرصه کې نه دي نه
دا خو په مجبور کې
چې زموږ باز په هنر ده په هنر راځي
نو کچیر زداس فکر کوم هنر هغه وخت ساک شلای سي چې امني وخت چې نه امني نو هنر سانه سک شلای او گر چې په امني کې ځنی هنرمندان خپل رسالت ادا کړی دي چې ځنی کارونه کړی دي چې بعد امنه هم ځنی کارونه منحیس دی سنه تاریخ نمایښ شو د سیوی دي خلق قضاوت په کړی دي بیا هم وایم دلته وخت چې امني اقتصاد شي یو شاګرد څخه ولای شي جرزان فاکولټی تر ورورسي غیر حاضری ونه کې خپل مواد واخی او دا د هنر بس شو داس دی چې صنعت سبا چې ست اقتصاد سمي ممکن لږ کسان په فقر سره هنر زده کړي هم اکثریت سلسله دغه درلودل چې د برسونه اخلي فرض مثال خپل ماستری اخلي ډاکټر اخلي بل اخر مترکیږي واس چې موږ د طرح خبره کوي چې نفر مترکیږي هغه موثر تمامیږي او یو مشکل د فعل زویرم چې موږ مبالغه ونه کمه په هغه اندازه چې د شپږ اته کال درمخه یو راشو فعالیتونه کېدل د هنر پیسې کې نسبتا کم سیوی دي نمایشګاوی لږ دی ریږي اته الاته ممکن ټول تور معلومی چې خلک نصیرت لري نور اتبا هم نصیرت لري دلې نسی نو بنان دا شی چې نه یو څه دا مسله یعنی کند کیږي پڅ نو څوک نشي ورته رسېدل دا هم بایس کیږي د دې چې دا هنرمند یوه کې د فعالیت څخه خپل کم کې
هم درته په دنیا کې خو ډیر زیات نوی مکتبونه را رواج سوي دي او لام نقاشان او په نورو برخو کې د هنر څخه کار کوي وګوی مکتبونه یا سره غډایي او یا نوی رامنځته کوي نو په افغانستان کې دا وضعیت څنګه ده زموږ بیا په مشخص ډول د هنرونو په پانځي کې اما زړیک سي تودید کدا نویم تودې سوي
سره فکر کوم چې کنه وي شي منستر راځي دا په دې معنی ده چې نوی افکار او صبر سره سوي دي او کار کوي په ټول ارسو کې د ادبیات پیسې کې د یوه خلک نسبتا اګه سوي دي نسبت په خاطر نقاشی د سنتي حالت ته و باسو او راسو باسو کو د نور دنیا لکه د زمرم سایګان ته ځتللې هند پاکستان ایران ته تاجکستان ته دوی په خپل یعنی د هنر سره قدمې شیدې د نیمه کارونه هم دوی کوي نو زه دا فکر کوم چې انګیزه باید د یو نوی ژوند باسي نو دغه مکتوبونه چې مخ اوس فعلا مطرح دي چې عبارت د مودرن کارونه دي او سترا کارونه دي یا په اصطلاح نوي کارونه دي دا زه فکر کوم چې دا تصادفي نه بيده او دا یو دلیل لري دوی د خپل ټولنې سره سم حرکت کوي نو کچیر داسې په حساب یو کاذب حرکت دي هغه هنر ځای نه نيسي اوس موږ مثلا ټولنې یو خواته زموږ بل خواته لرو
نو استاد و څنګه ده د نورونو پنځه کې د مکتوبونو تدریس هم کیږي شاګردان ور سره بلد
تدریس کیږي ځنی کورسونه دایریږي اته ځنی خارجي هنرمندان راغلي دي چې ورکشاپونه نیولې دي نسبت په خواته ډېر نوی نوی کارونه سوي دي اته په دا ماستریک مش خپل تراهیر او مضمون چې ټول اکثریت کارونه نوی کارونه دي چې ریالیستیک سنتي کاروڅه بچي دي خپل افکار او خپل نظر په یو مدر شکل سره راکړی دي شاګردان اوس نسبت په خواته یعنی دوی دا مفهومی هارت چې ژر ورته ورسیږي ژر په حساب دی دغه څه شی واخی
نو منظور مو دا چې دا لته مخامخ دا ونه دا او د یو نقاش مو ونه انزور کې وایي مشکل نه یې تی واخلي یعنی اوس دا چې کوي چې په اسانۍ سره چې ترڅو خډیر د کټ ونه کې دا غانزور نه څنګه سي اخست
یو شوال دغه دي چې د خپل انسان ادي خل ځان ته متوجي
کنا یو څو دقیقې مصرف
ساتي او کچیر موږ د ریالیستیک مطلب ته ولاړو مثلا د کابل غر اسمای غر زمې شو وینم زما د پاره دي سوې دي ممکن زه وسونه وینم قطن او کچیر دا یو سور رنگ ورکو ممکن زور ته متوجي دا یو بل فضا یا یو بل احساس ما ترا کی
یعنی هغه شی موقعیت ور بدل کی یا رنگ ور بدل کی یا هغه شی ودا کار ور بدل کی چې هغه آشنا شي یو څه ناشنا کی
بالکل دلته خبر دا سیده چې دا خپل د فکر سپیډ پیس اپ یعنی سرعت یا پلی چې شروع کیږي په دغه څوک باید فکر وکړي یعنی موږ زداسې ته یو هدف لري چې زګورم د خپل ټولنه دوی ستی تیریج درشت هر شی د ځان مفهوم لري کچیر موږ غواړو چې د نور دنیا سره اده خپل ځان برابر کو نو په ټولو بخشو کې د علم په بخش کې نو هماغسې د هنر په بخش کې خپله هنر د علم سره څنګه څنګه دغسې قدمې شوي دي او بالاخره دا حرکت منځته راغلی دي. دوی د ځان دپاره دا نور دنیا د ځان دپاره هدف لري چې موږ دغه شی ایجادوو دغه شی کاروو دغه شی په حساب خلکو ته په نمایش ږدو زموږ دغه هدف دی. هغه سری او حرکت دی او فعل به دی او اثر ږدي. نو د فعلي ټولنې دپاره چې موږ څنګه د خپل کوڅې ګورو د خپل سړکونه ګورو د خپل سنتي کورونه ګورو د خپل اجتماعي فرهنګي وضع ګورو هنر څه کولی سي په دې حصه کې د هنر ماموریت فکر کوم دغه شی به چې څه کولی سي څنګه چې موسیقي مثلا موږ یو حماسي سندره لرو د خپل سر بازان لپاره مؤثر دی کیدای شي نقاشي هم کیدای شي چې یو صحنه د تیاتر هم که چیرې داسې چې موږ تقلید وکړو د نورو هنرونو څه او ټولنه بلې خواته ځي او آرټسټ چې پر هغه لار ځي نو هیڅ اثر نه ږدي. یعنی د خپل دغه ماموریت غلط دی. زه خپل ځان ارضا کوم زه باید یو څه ولرم نور خلکو ته چې بالاخره د خپل هنر څنګه اثر ګزاره سي. بالاخره په افغانستان کې چې فعلا جنگ دی موږ ګورو دا فعلي حالت او وضعیت موږ څنګه په حساب انګیزه ورکړو خپل شاګردانو ته چې بالاخره ستاسې وظیفه دغه شی دی ستاسې رسالت دغه شی دی هنر داسې کار کوي داسې مطرح کوي داسې نور شاګردان هم تاسې داسې تربیه کوي. نو زه فکر کوم چې باید د هنر په ټولو بخشو کې باید چې هدفمند کار وسي مبتذل دي نه وي.
استاد څو کاله مخکې ما ستاسو تابلوګانې کتلې دي البته ستاسو د کار شیوه چې ده په هغه وخت کې هم له نورو نه متفاوته وه. یعنی هغه څه چې اکثریت افغان نقاشانو چې ما لیدلي وو په ګالریو کې یا هغه په مرکز د فروش کې چې دوی ایښې وې له هغو سره ستاسو کارونه متفاوت وو. یو څه د دې خپل کار د شیوې په حیسه کې م راته ووایاستئ چې تاسو د کوم مکتب پیرو یاستئ.
زه خپل کارو ته چې راسم یعنی زه د خپل حالات ته چې ګورم د خپل روحي وضع ته ګورم د خپل افکارو ته چې ګورم زه واداره کړی یم دغه ته چې زه باید نوی کار ولرم. یعنی ما کم تخلید نه دی کړی د نورو آرټستانو څخه. موږ یو نمایش درلودې په ایران کې مالته د آرټستان ته وویل اکثره زما هلته دا نوي کارونه وه مال تاسې د زما کارو ته څه نوم ورکوي وستا کار مدرن بومي هست دوی ما زه ډېر خوشحاله شولم. نو فکر کوم چې دا خپل یو مکتب چې څوک تعقیبوي که چیرې په اول کې شروع کوي دا نو په دې مفهوم نه سو چې هغه مکتب زه کولی سم چې مخته بوم باید هغه مکتب هغه ټکنیک هغه د دوی طرز د کار هغه د دوی چې څه په سپیچ کار کوي آرام کار کوي کم رنګونه کار کوي ته باید دلته ځان پوخ کړې. نو باید ته کولی سي چې ځینې خلک چې موسیقي اوس کولی سي ته آوازخانی وکړي. نو دا هم داسې ده. نو که زه چیرې وایم چې زه هم پر پرسونستان څخه متاثر یم یم اما پرسونست نه یم په دې دلیل یم زه پوخ سوی نه یم که چیرې ما هغه رقم تجول هغه رقم رنګونه مې مراد کړل هغه رقم سپیډ او سرعت ما درلودل نو زه کولی سم چې یو پرسونست اوسم. دا یو مسله چې ټکنیک د کار کېږي. بل مسله دا دی چې دا خپل افکار دا خپل ستا فکر څونه فلسفي دي ستا فکر په دنیا کې د نقاشي څونه درکړې دي ستا فکر څونه د نورو آرټستانو سره آشنا دي څونه د خپل احساسات نږدې ویني د نورو آرټستانو سره. هدف مې ممکن تر یو حده پورې د افغاني آرټستانو سره هم اکثریت دا بیرونی آرټستان څه دي چونچې نقاشي خو نو که څوک تاریخ راواخلي سلسله راواخلي موږ هم فکر کوم دا د قرن 16 مخکې دیخوا اکثر هنرمندان دغه څنګه څه متاثر دي. زه په خپله هغه مډرن کارونه کوم اوس فعلا یونه کې مصروف یم یونه کې کارونه مې ځنډول شوي دي او هغه سلسله زما د کارو نو زه په هغه شی مخته ځم لا کوشش کوم چې کارونه مې ډېر په اختصاري او ښه بیان او ښه مفهوم ولري.
استاد تر اوسه په مجموع کې څومره تابلوګانې جوړې کړې؟
کوم وخت چې زه نقاشي تر تشویق سویم راغلم یعنی کوم وخت چې زما اثر په حساب نقاشي مې مؤثر و خلک اخیستله خوشاله نمایشګاوي ته تلله د زما کارونه حدودا 10,000 رسمونه به ما کار کړي نقاشیانې.
تر ټولو شت تابلو مو چې په لوړ قیمت خرڅ شوی د کومه تابلو و او
مثلا شل خل در مخز ما احساس بیلو په هغه چوکاټ کې هغه احساس مې خوشاله یعنی هغه زنه ردوم ممکن هغه ما استاد د فعلی حرکت دا په دومره د هغه کې ممکن زبل خبل احساس مې دا د هر وخت کار زه تقدیروم ول چې هغه خپل ما استاد نرالو دې ته چې فروشات ولنو زو تقریبا 2000 3000 5000 زر $500, $200, $100 نو دیسې کارونه پسې وي دي.
ډېره مننه استاد. څومره نقاشان اوس فعلاً کار کوي د کابل
پسته؟ ممکن شل کسه یي، دېرش کسه یي.
کور دې ودان استاد.
تشکر ستاسو.